شنیدم، جستم تو را ندیدم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوي چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوي وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو د افغان کډوال راخوشي شوې دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې حالته د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دای وای مخ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزات سمبالو. مونږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړی دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړی ده. آیا تاسو پوهیږئ چې مخ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایي چې زدا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارډ بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پانه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخه حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی وو. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لارونو او غونډو کې د ګډون په خاطر باندې کړای شوی وو. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونه حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغه شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګيږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته نه وځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو ور بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پاوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی يرغملي خزي د حماس له باند خلاص یا اسرائیل ته ورسېد. د يرغملي آزاد شوی خزي څلورويش کلنه رومي ګونن، اتويش کلنه ایملي داماري او یو دیرش کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره يرغملوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه آزاد شو خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شو یو يرغمل او په بدل کې اسرائیل شاو خو نوې فلسطینی بنديان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د يرغمل د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل یک شنبه اوربان پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریچ سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه بریچ پر غزه د اسرائیل د بریډ لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه و څلوېښت زره فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 400 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي روډ سره په خبرو کې په دې اړه چې سب چې افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړي یا د لیارو کوسو نوړي، خو چې هلته کم د دوی خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړي و، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړي نو دغه نه پسې صداسي کسانو مو چې دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول ډاکومېنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې وه چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سر نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي، په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویری او اندېښنو ډک وو، ځکه پولیسو شپنې چاپې وهلې او سلګونه افغان کډوالې زورولي او خپل سره توګه نیولې دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړی، خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړي. د تازه شمیرو په اساس لک تر لګه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې پر ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غږ پورته نکړي، دا جلې لکوم بدو په خسر مخ کېدل شي.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش وبور باندې دوی کړی وي. کونو کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې څور کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونوي، یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریک کړي.
بلخزی چې نوی واده شی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن هم د موضوع چې روم ملتي هم وکړي. درمنه ورتونکو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي،
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګسه نو ته پیږي کور پیږي کار پیږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دې کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله. سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ژوند ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي. دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کیږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کیږي. په دې چې نس تنها کیږي، یوازې کیږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تیر کړي.
کره سودی ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي په یو ګل نه پسرلی کیږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولای په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولای سي؟ تاسو په نظر